سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماسیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فریده سیال د تایر روشان د تخنیکی چار او پسند بلخت هرکلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو چارواکو نن ویل چین د افغانستان لپاره خپل نوی سفیر ټاکلی دی په غو تصویرونو کې چې طالبانو خبري کړې دي په کلی دل کېږي چې د چین نوی سفیر جی واشنګ خپل باورلیک د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند تسپاري پر کینن د چین نوی سفیر ته رسمي مراسم نیول شو چین یو له هغه هیوادونو څخه دی چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره له نږدې اړیکې پالي او سفارت هم په کابل کې پرانیستلی سره له دې چې چین خپل نوی سفیر د ځنګړو تشریفاتو لمخې په کابل کې معرفي کړی دی د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي په افغانستان کې دایښ خراسان څنګه تاندیخ نڅرګنده کړه ټامویس پرونه په واشنگتن ډي سي کې د سټیم سن په ترنیز مرکز کې ویل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو اصلي هدف دا دی چې افغانستان یو ځل بیا د هغو ډلو په پټنځای بدل نشي چې پر متحده ایالاتونو او متحدانو یې د برید نیت لري ښاغلی ویست زیاته کړه چې سږ کال په افغانستان کې د دایښ خراسان څنګه پر ضد طالبانو مبارزه بریالۍ وه او د دایښ لکټر لګاته هغه مهم غړي وژل دي چې په نورو هیوادونو کې د بریدونو په پلانونو کار کاوه د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي په ورته وخت کې د پاکستان تحریک طالبان ټي ټي پي ډلې تاندېخنه څرګنده کړه او ویل چې دا د سیمې تر ټولو خطرناک ډله ده او په ځنګړي ډول یې په پاکستان کې بریدونو ته زور ورکړی دی د ایران د بهرنی چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي سره د خبرو پر مهال د افغانستان د ستونزو د حل لپاره سیمه ییزو هڅو ټینګار وکړ ایرانی رسنۍ د ایران د بهرنی چارو د وزیر د بیان له مخې راپور ورکوي چې حسین امیر عبداللهیان او اسف علی دورانی پرون د افغانستان په تړاو خبري وکړې د راپور له مخې عبداللهیان په سیمه کې او افغانستان کې د ایران او پاکستان پر اغیزمنې ونډې ټینګار وکړ او هیله څرګنده کړه چې په دې برخه کې د خبرو ادامه به په سیمه کې په ځنګړي ډول په افغانستان کې له سولې او ثبات سره مرسته وکړي بل لور ته آصف علي دوراني وویل چې اسلام آباد هم په افغانستان کې د سولې په تړاو له تهران سره د همکارۍ نیت لري دا شمالي کوریا مشر وایي چې د روسیې د امنیتي ګډو د امنیتي ګټو دفاع به وکړي دا پدې خبره دی پدې برخه کې هیڅ شی شرط او قید نه دی وړاندې کړی ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هغه د خبرې د کتنې پر مهال کړی دی کیم جون اون پرون روسیې ته تللی دی واشنگتن اندېښنه څرګنده کړه چې روسیې ته د کیم جون اون د دې سفر په ترڅ کې ولادیمیر پوتین له شمالي کوریا څخه د وسلو او تجهیزاتو د ترلاسه کولو د ټکوي چې د اوکراین په جګړه کې ترې استفاده وکړي د روسیې له ولسمشر سره د شمالي کوریا مشر څو ساعته وروسته تر دې وکتل چې د جنوبي کوریا د چارواکو په وینا پیونګیانګ د سمندر در لورته دو بالستیک توغندی وویشتل او د اروپای کمیسون مشر اورزولا فندرلون نن اروپایی پارلمان ته ویل اروپایی کمیسون به اوکراینی کډوالو ته د موقتی خوندیتوب د تمدید وړاندیز وکړي هغه اوکراینیان چې له جګړې په تیښت کې دي هغه د اروپایی ټولنې د غړو هیوادونو د کډوالۍ لوګودي پروسې استثنا دي د کسان په مستقیم ډول د کډوالو له مرستو برخمن کیږي د کار اجازه ورکول کیږي د زده کړو زمینه ورته برابرېږي او کور هم ورسپارل کیږي د راپورونو له مخې پر اوکراین د روسیې د بریټ له پایله تر اوسه شاوخوا 5.5 میلیونه اوکراینیان د اروپایی ټولنې په بیلابیلو هیوادونو کې پناه اخیستې ده خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړی استازی په وای چې دایښ خراسان څنګه یو جدي اندېښنه ده خو یې طالبانو دغه ډله کمزوري کړې ده وړاندې به په دې اړه درته بشپړ راپور ولرو په دې به هم تم شو چې په تیرې وونه کې د ترکم دروازې له تړل کېدو سره افغان سوداګرو ته څه باندې 1.5 میلیونه ډالر زیان وخته دي وړاندې د ترخم دروازې د تړل کېدو او دا چې دواړو لورو کوم موافقې ته رسیدلې دي او کنه په دې اړه درته تفصیل لرو کونړ ته به هم ورشو چې په کونړ کې خلک د پاکو بو د نشټون څخه شکایت کوي
د اوبو ډېر سخته څنګه ده چې څو څاګانې دلته موږ ته منظوري شي نه وکې او دلته د سرکه کې هم د اوبو کمزور.
بل پلو بیا د غزنی په ډېری سیمو کې هلته اکاډمیک او تعلیمي ادارې ودانۍ نه لري. لی بیا ته به هم ورشو چې هلته په روستي سیلابونو او طوفان کې په زرهاو خلکو ته زیان رسیدلی دی او په زرګونه کسان مړه شوي دي. په دې اړه درته هم تفصیل لرو. ملتیا وغواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړې استازي د خراسان څنګه یو جدي اندېښنه بولي، خو وايي طالبانو یې ورتیا کمزوري کړې ده. ټام ویس چې پرون یې په سیمسټونز مطالعاتي مرکز کې وینا کوله، د داعش په وړاندې د طالبانو مبارزه جدي وبلله او زیاته یې کړه. تېرو دوو کلونو کې طالبانو د داعش اته قومندانان وژلي او تر خوا یې په افغانانو د دې ډلې بریدونه کم شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي افغانستان اوس مهال د اقتصادي بحران او له بشري حقونو د سرغړونو په ګډون له ډېرو ستونزو سره مخ دی، خو په دې هیواد کې د متحده ایالاتو تر ټولو لوی اندېښنه د داعش خراسان څانګې شتون او فعالیت دی. خو سیمسون مطالعاتي مرکز کې د خبرو پر مهال ټام ویسټ دا هم وویل چې طالبانو تیرو دوو کلونو کې د داعش خراسان ډلې اته قومندانان وژلي او توانېدلي چې د دوی وړتیا کمزوري کړي.
نه غواړم په دې اړه ډېر تم شم، خو لکه وړاندې مې چې وویل، موږ د دې ډلې په اړه ډېر اندېښمن یو، ځکه دا ډله په ښکاره ډول د بهرنیو بریدونو اراده لري. مګر د دوی پر ضد طالبان هم بریالي وو او د دوی وړتیا یې د پام وړ کمزوري کړې ده.
ټام ویسټ وویل د داعش ډلې خراسان څانګې د ځپلو ګټه افغانانو ته هم رسېدلې او د تیر کال په پرتله یې بریدونه راکم شوي دي. د طالبانو حکومت هم په ځلونو دا خبره کړې ده چې دوی توانېدلي په افغانستان کې د داعش خراسان څانګه وځپي، خو له دې ټولو سره سره وروستیو دوو کلونو کې داعش ډلې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې خونړي بریدونه کړي او د طالبانو یو شمېر مهم چارواکي یې وژلي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپلو خبرو کې له تحریک طالبان پاکستان سره د افغان طالبانو اړیکو ته هم اشاره کړې او ویل نشي تاییدولی چې افغان طالبان پاکستان کې د روانو بریدونو په برخه کې ټي ټي پی سره مرسته کوي، خو دا روښانه ده چې دواړه ډلې په افغانستان کې د جګړې پر مهال له یو بل سره ملګري دي. د طالبانو حکومت هم په ځلونو خپلو اعلامیو کې ویلي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د چا په ضد وکاروي، خو دا یادونه ده چې دوی دوه ځلې د پاکستاني چارواکو او ټي ټي پی ترمنځ د خبرو منځګړتوب کړی. سټمسون مطالعاتي مرکز کې له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اړیکو په اړه هم له ټام ویسټ وپوښتل شول، خو هغه په ځواب کې وویل تر هغه چې طالبانو له ترهګرۍ سره د مبارزې ټول شموله حکومت جوړېدو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو خوندیتوب او د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو په برخه کې خپلې ژمنې نوې عملي کړي، نړیواله ټولنه به یې ونه مني. خو د طالبانو حکومت بیا دا د افغانستان کورني موضوعات بولي او وایي اجازه نه ورکوي چې نړیوال پکې لاسوهنه وکړي. واکته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په دوحه کې څو ځلې له طالب چارواکو سره ځانګړې غونډې هم کړې، خو د وضعیت د بدلون په ځانګړي ډول د نړیوالې ټولنې لخوا طالبانو ته د وړاندیز شوي شرایطو د عملي کېدو په برخه کې کوم روښانه بدلون نه دی لیدل شوی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په پاکستان او ترکیه کې د پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو فعال او مدافع وکیل مونږه کړه زده لري ټول چې روانې میاشتې له نهمې نیټې د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې پولیسو شاوخوا 350 افغان کډوال نیولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان او ترکیه کې د هغه هیوادونو د پولیسو لوري د افغان کډوالو نیول او بیرته افغانستان ته استول خای هغه افغانانو ته چې لالوړاندې په یادو هیوادونو کې لګڼو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي نوې سرخوږیوي. په پاکستان کې وروسته له هغې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوه چې د دغه هیواد سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ له یوه خصوصي پاکستاني ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې حکومت یې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. خو په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو فعال او مدافع وکیل منځه کاکړ ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان پولیسو ډېرې هغه افغانان نیولې چې د دې هیواد لوري ورته په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم ورکول شوي. د اغلی کاکړ په خبره د روان سپتمبر له 9 د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې پولیسو شاوخوا 350 افغان کډوال نیولی او په دې کې داسې افغانان هم شته چې له 1990 کلونو راهیسې دغلته اوسیږي. نوموړي د دې ترڅنګ پر خپل ټویټر یا اوسنی ایکس شبکې لیکلي، د افغان کډوالو ډلهیز نیول د دوی د نژادي پیژندګلوۍ پر بنسټ دي. هغې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې. اغلی کاکړ پر خپل ایکس شبکه د محمد هاشم په نوم د یو افغان کډوال ویډیو هم خپره کړې چې پکې یاد افغان کډوال ادعا کړي چې د په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري، خو پولیسو ترې اسناد اخیستي او د ناقانونه کډوال په تورې نیولی دی. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي ورلمخه له ګڼو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ ول، خو د پولیسو له لوري د نیولو د لړۍ تیزولو ورته نوې اندېښنې پیدا کړې. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال سید ولی ازادي راډیو ته وویل،
دا د هغه افغانان چې طالبانو له ویرې څخه پاکستان ته راغلي یا تښتېدلي دي او دوی ورلمخه له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي، دا بله لویه غټه ستونزه ده چې دا به ډېره سخته ټولو افغان کډوالو ته تمامه شي.
په پاکستان کې د دې هواد د پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو تازه لړۍ داسې محل پیل شوی چې د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د پاکستانی پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د یوې پوستې په سر تر رامنځته شوي وسلوالې نښتې وروسته دغه دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخه وتړل شوه او لا هم نه ده پرانستل شوې. په همدې حال کې د ترکیې انادولو خبري اژانس خبر ورکړی چې د دغه هیواد پولیسو د ترکیې په چنار کلا سیمه کې 13 افغانان او په ادرینه ولایت کې د افغانانو په ګډون 22 نور ناقانونه کډوال هم نیولی، خو د نیول شوی افغانانو شمیر پکې دقیق شوی نه دی. د نیول شوی کډوالو د برخلیک په اړه لا تر دې دمه څه نه دی ویل شوی، خو ترکیه په وروستۍ اونیو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه کړې. په ترکیه کې یو افغان کډوال وحید ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو له ویرې له خپلو کارځایونو بهر نشي وتلی.
په ترکیه کې د افغان کډوالو وضعیت ډېر خراب دی، ټول نیسي او افغانستان ته ریپورټ کوي. هغه نیول شوي کډوال چې خپله ډیپورټي نه لاسلیک کوي، دوی یې نیسي او ته یا 9 میاشتې په سربندو کمپونو کې ساتي او له هغې وروسته یې بیا ډیپورټ کوي.
حتی موکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو ویان دي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې راپورونه ورکړل شوي وو چې د روان میلادي کال راهیسې د ترکیې پولیسو د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې له 4000 ډیر افغانان نیولي او بیرته یې افغانستان ته استولي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې په پاکستان او ترکیه کې د پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تېرې اونۍ کې د تورخم دروازې له تړل کېدو سره افغان سوداګرو ته څه باندې 1.5 میلیون ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان د تازه میوو او سبزیانو د سوداګرو ټولنه وایي دغه زیان هغه سوداګرو ته اوښتی دی چې سبزۍ او میوې د پاکستان او هندوستان بازارونو ته صادرولي. بلخوا د ننګرهار ولایت سیمیز چارواکي وایي لا هم د تورخم دروازه تړلې او د خلاصون لپاره ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اتورس په تیرېدو سره لا هم د تورخم دروازه تړلې ده. په افغانستان کې د تازه میوه او سبزی او د سوداګری ټولنه وی په یاد موده کې زیات شمیر افغان سوداګرو ته درانه مالی زیانونه وخت دي. د دې ټولنې د عمل پلاوی مشر حاجی امید حیدری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، په دوړو خو کې د ولاړو لاریو ډیره برخه تازه میوه او سبزی دي چې ټول خراب شوې دي. ښاغلی حیدری وی د تورخم دروازې د خلاصون لپاره باید جدي هڅې وشي.
مونږه په هر بار د پاکستان غوښتلی چې دغه سیاسي چلند باید اقتصادي چلند سره یو ځای نشي، چې دا بیل شي او دغه تجارت زیانمن نشي. زمونږه تجارت پاکستان تجارت په دې دوارو کې زیانمن دي. تقریبا تاسو ته وایم چې تقریبا تر هغه وخت چې لار بنده شو تقریبا تر 1.5 میلیون ډالر زمونږ زیان تجارت زیانمن شوی دي، ځکه چې دغه محترم چې بار شوی پاکستان بازار او انډیا بازار ته بار شوی.
تورخم دروازه تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ هغه محل د پاکستان حکومت له لوري وتړل شو چې د پاکستانی پولیساتو او طالبانو ترمنځ د طالبانو لخوا د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د بیا رغولو پر سر نښته وشوه.
د رومیانو تجارت هم په دغه زمونږ حال تاسو په خپلو سترګو ګورئ نو دا د ګاونډي هیواد
دغه ویډیو چې په ټولنیزو پاڼو کې خپره شوې او افغان سوداګر د خپلو مالونو د لمنځه تلو خبره کوي. نوموړی وایي پنځه موټر رومیانی په تیرو اتو ورځو کې خوسا شوي او پاتې نور هم د خرابېدو په حال کې دي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې د تورخم دروازې په تړل کېدو سره دواړو خواوو ته نږدې 15,000 بار وړونکي موټر ولاړ دي. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د مطبوعاتو عامر قریشي بدلون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د لارې د خلاصون لپاره دواړو خواوو خپلې اندېښنې له یو بل سره شریکې کړې دي.
تر اوسه پورې هماغه لومړی مذاکرات وسول. په تورخم کې مونږ د کمیسار په مشرۍ باندې هغه لوري د پاکستاني شمیر چارواکي وو، نظرونه تبادله سول، ستونزې غوښتنې یو د بل واورېدل شوې. د هغې نه وروسته بیا داسې ناسته نه ده شوې. سپارتي ناستې کېږي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هلته له یو شمېر چارواکو سره ویني.
د قریشي بدلون په خبره هڅه کېږي چې دغه لاره ژر تر ژره پرانستل شي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم وخت نا وخت د تورخم دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ د لنډې مودې لپاره تړل شوې، خو له اوسنۍ پیښې مخکې په 2018 کال کې هم د افغانستان د مخکنی جمهوري حکومت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ له نښتې وروسته د تورخم دروازه د یو شت ورځو لپاره تړل شوې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. په لیبیا کې دا اندېښنه شته ده چې د سیلونو له کبله د مړو شوو کسانو شمېر له 5,000 واوړي. ورزو احمد شیبر ته شیبر صاحب، تاسې ستړي مشي که د لیبیا د سیلونو په اړه وروستي جزئیات راکړئ.
مننه فریده جانې. د لیبیا په هغه ښار کې چې سیلابونو د اوبو بندونه مات کړي دي، نن تر 2,000 ډېر جسدونه موندل شوي دي. اسوشیټډ پرس اژانس د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې دا اندېښنه شته چې د دې سیلونو تلفات تر 500 واوړي. د دیرنه په ساحلي ښار کې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا سیلونو ودانیو ته هم سخت زیان اړولی دی او لږ تر لږه 1,500 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د ملګرو ملتو د دې ادارې په باور دومره زیان اوښتی دی چې زیانمنو ته تقریبا د بشري مرستو رسول ناممکن کړي دي. په مدیترانه کې توپان د لیبیا اکثرو ختیځو ښارونو ته زیان اړولی دی، خو تر ټولو ډیر د درنه ښار ځپل شوی دی. کله چې د یکشنبې په شپه د سیمې خلکو په ساحل کې توپان ته پام شو، دوی وویل چې د بندونو د ماتېدو لوی شغونه یې واورېدل. د لیبیا د ختیځې برخې د روغتیا وزیر عثمان عبدالجلیل وویل چې تر نن سهاره یې تر 2,000 ډیر جسدونه راغونډ کړي دي چې تر نیمایي زیاتې په ډلیزو قبرونو کې خاورو ته سپارل شوي دي. عبدالجلیل زیاته کړه چې د ژغورونکو ډلې شپه ورځ کار کوي چې نور مړي چې تر رړنګو شویو ځایونو لاندې پاتې دي پیدا کړي او یو شمېر مړي یې له سیند را ایستلي دي. لیبیا د سیالو ډلو ترمنځ ویشل شوې ده. یو حکومت د دې هیواد په ختیځ کې او بلې په لویدیځ کې فعاله دی چې له دې امله په تیرو څو کلونو کې زیربناو ته پاملرنه نه ده شوې. د سیلونو له کبله درنته اکثر غزیدلې لارې هم زیانمنې شوې دي. دغه ښار ته له وو غزیدلو لارو څخه اوس یوازې دوې لارې پاتې دي. د ښار په منځ کې هغه پل چې ختیځ او لویدیځه خوا سره وصلوي هغه هم ویجاړ شوی دی. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا دغو زیانونو د دوی بشري مرستې او د نړیوالو ژغورونکو ډلو هڅې اغېزمنې کړې دي. اسوشیټډ پرس اژانس خبر ورکوي چې په سیمه کې د بیړنیو چارو ادارې پوځیان، حکومتي مامورین، عوام خلک په ړنګو شویو سیمو کې پوکیندنو بوخت دي چې جسدونه ترلاسه کړي. حکومت له هلیکوپترو او کښتیو نه هم استفاده کوي چې له سیند جسدونه بهر کړي. د لیبیا ګاونډیو مصر، الجزایر، تونس همداراز ترکیه او متحد عربي اماراتو لیبیا ته د ژغورونکو ډلې او بشري مرستې استولې دي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وویل چې لیبیا ته به بیړنۍ مرسته د مرستندوی سازمانونو، لیبیایي چارواکو او ملګرو ملتو په همغږۍ واستوي.
ډېره زیاته مننه کوربدان احمد چیبر و چې په لیبیا کې د وروستیو سیلابونو په اړه یې جزئیات راکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیرته به افغانستان ته راستانه شو. د کنړ سړکان ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي د څښلو پاک اوبو له نشتونه شکایت کوي. د دوی په وینا چې یادې ستونزې سره د تیرو څو کلونو راپتې خوامخ دي، خو سږ کال د شته وچکالۍ له امله اوبه ډېرې کمې شوې دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د کنړ سړکانو ولسوالۍ د مرکز ناوې او نورو کلي اوسېدونکي وایي د څخلو پاک اوبو په خاطرې چې په خاکو مې څاګانې وستلې وي ډېرې وچې شوې او دوی مشکلاتو سره مخ کړې دي. د سرکانو قومي مشر حاجي جمعه خان د څخلو پاک اوبو د نشتون له امله د ورپېښو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د اوبو ډېره سخته ستونزه ده چې څو څاګانې دلته موږ ته منظورې شي نه وکې او دلته د سرکه کې هم د اوبو کمزورتیا ده او ناوې ته اوبه ډېرې زیاتې ښکته روانې دي. سږکال یې ډېر زیاتې وچکالي ده چې نشته دی او د ساحې ټولې وچکالۍ کې دغه دی کونړ ډېر د وچکالۍ سره مخامخ دی.
د ځایي اوسېدونکو په وینا چې په نږدې ساحو کې د کویانو چینو ویلو او لختې اوبه وچې شوي او دوی اړ دي چې له ډېرو ستړیاو ګاللو وروسته له سیند یا هم له نورو کلیو څخه د څښلو اوبه راوړي. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته د څښلو پاکو اوبو غم وخوري او ولسونه له اوسنیو کړاوونو وژغوري. په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین بیا وایي دوی د یونیسف په ګډون یو شمېر مرستندوی ادارو سره په کونړ کې د څښلو اوبو د نشتون خبره شریکه کړې او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې له پاکو اوبو بې برخې ساحو ته به یادې اسانتیاوې برابرې کړي. د دغه ریاست سرپرست شمسالرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
منګه زیات کوشش په دې کې دی چې خلکو ته پاکې او صحیح به ورسو. په دې مرکز کې په اطرافو او ولسوالو کې موږ خپل ترتیبونه نیولي دي او پلانونه هم بسته کړي دي انشاءالله د وزارت سره او د موسساتو سره.
سرکانو ولسوالي د کونړ سیند خوا کې او پر سیړیو د پوخل شوو غرونو په لمن کې آباد ده. پخوا به په دغو غرونو زیاتې واورې ورېدلې او تر ډېرو وختونو به پاتې کېدلې چې ورسره به په خوړونو کې اوبه روانې وي. چینی او کویان به له اوبو ډکو خو له تېرو څو کالو د اقلیم بدلون او وچکالیو له امله د واورو اورښت کم شوی. خوړونه چینی او څاګانې وچې شوي. د سیند اوبه د پخوانیو ویلو او سربندونو ټیټې شوي چې په وجه ځایي اوسېدونکي ګڼو ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی په اجرستان ولسوالۍ کې د دیارلس رسمي ښوونځیو و تر څنګ هیڅ تعلیمي اداره ودانۍ نه لري. دلته د ښوونځیو ټول زده کوونکي په ژمي کې او په دوبي کې په سړکونو او داسې ځایونو کې کینی چې ترشنه اسمان لاندې دوی زده کړې کوي. د دغې ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسېدونکي وایي وخت په وخت یې د خپلو ماشومانو د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړول غوښتنه کړې ده خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. تفصیل په دې راپور کې.
او محترمه زموږ ولسوالۍ چې کومې د تعلیمي ادارې د مطلقه نیولنه هم تعمیر نه لري.
دا د غزنی اجرستان ولسوالۍ د پوهنې امیر دی چې دلته د تعلیمي ادارو د ودانیو له نشتوالي شکایت کوي. مولوي محمد حنیف انفی وایي په دغه ولسوالۍ کې دیارلس ښوونځي دي خو هیڅ ښوونځی ودانۍ نه لري او ټول زده کوونکي په ټمک زمي شنه یخ او په دوبي کې سرې ګرمۍ ته تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. دی وایي په دغه دیارلس ښوونځیو کې درې لومړني ښوونځي، پنځه منځني ښوونځي او پنځه لیسې دي چې شاوخوا پنځه زره زده کوونکي پکې په زده کړو کولو بوخت دي. خو تر څنګ یې نور تعلیمي مرکزونه هم دي چې هیڅ ودانۍ نه لري. دلته اوس شاوخوا اوه زره زده کوونکي انجینر او هلکان زده کړې کوي
او بل پنځوس صنفونه دي. انجینر دي او سی سی ډي هم لرو چې تقریبا ولس نیم سوه انجینر په مغو کې زده کړې کوي. یو دولس صنف دي ماپو لرو په هغو کې یو څلور دي انجینر دي واجد الشرائط او نور دي ذکرو دي. د یو دولس نهاریا مدرسې یا کلیوالي مدرسې هم رسمي لرو. مجموع کې موږ شاګردان ټول او وزره جوړیږي.
ښاغلی حنفي وایي هڅې مو کړي دي چې دغه ښوونځیو ته ودانۍ راته جوړې کړي خو تر اوسه داسې پاتې دي. شوکت الله شان بیا د اجرستان ولسوالۍ یو اوسیدونکی دی. دی وایي دا یوه غرنۍ او جګړه ییزه ولسوالۍ پاته سوې ده، نو له امله یې تیر جمهوري نظام نه سوی کولی چې هلته ښوونځیو ته ودانۍ آبادې کړي. جګړه، ناامني او د اجرستان ولسوالۍ جغرافیایي موقعیت د ښوونځیو د ودانیو د نه جوړېدو سبب دی. شان زیاتوي دا غرنۍ او سړه ولسوالۍ ده، د ښوونځیو د ودانیو نشتون له امله یې تعلیمي کال یوه میاشت وروسته پیلېږي او دوې میاشتې مخکې پای مومي چې زده کوونکي تر نورو سیمو درې میاشتې زیات له زده کړو بې برخې کېږي، خو کله که هوا بارانی وي او یا ورښتنه کېږي نو ورسره زده کړې ټکنۍ وي.
نو که چیرته تعمیرات او معیاري تعمیرات د مکاتبو دپاره په اجرستان کې جوړ سي، نو یا د ستونزه به یې حل سي او زده کوونکي به یې پوره تعلیمي کال خپل درسونو ته ادامه ورکوي.
شان زیاتوي په هر لحاظ په اجرستان ولسوالۍ کې د ښوونځیو ودانۍ اړینې دي. سردار ولی هیوادمل بیا په اجرستان ولسوالۍ کې ځان آزاد خبریال راپیژني. دی وایي ښه فضا، ښکلی ماحول او منظمه ودانۍ د ماشومانو د روحیاتو تر څنګ په زده کړو هم مثبت اغیزه کوي. که دا شیان نه وي، ماشومان زغم له لاسه ورکوي او بیا له زده کړو مخ اړوي.
که چیرته موږ یو داسې چاپریال ولرو چې په هغې کې تعمیر موجود وي او چوکۍ وي، نو هغلته د ماشومانو دپاره سیوری هم موجود وي، نو خود به خود په ماشومانو باندې ښه تاثیرات ولري. که چیرې د شنه اسمان لاندې سرو لمر ته ماشومان زده کړې کوي، نو دوی به نیم ساعت یا شل دقیقې به دوی هغه زغم و هغه ولري، خو بیا خپل حوصله د لاسه ورکوي.
اجرستان چې یو غرنۍ ولسوالۍ ده، تر دېرش زره پورې اوسېدونکي لري. د دغه ولسوالۍ ګڼ اوسېدونکي وایي وخت په وخت یې د خپلو ماشومانو د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو غوښتنه کړې ده، چا یې غږ اورېدلی نه دی. خو په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د پوهنې ریاست چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی کې ټول ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي. د دغه ریاست ویان صبغت الله احمدی ازادۍ راډیو ته وویل تیر کال مو هم د یو شمېر ښوونځیو ودانۍ جوړې کړې دي او سږ کال هم په پلان کې دي.
د غزنی ولایت پوهنې ریاست په پام کې ده او په دې هڅه کې ده چې ټولو مکاتبو ته تعمیرونه جوړ کړي. په تیر کال کې موږ هم ډېر مکاتب ترمیم کړه او جوړم کړه.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر جمهوري نظام او بیا په اوسني د طالبانو په حکومت کې په غزنی کې د نورو تر څنګ د پوهنې په برخه کې د سیمو له اوسېدونکو سره د مور او میرې چلند سوی. هغه دا چې د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې 214 باب ښوونځي فعال او ودانۍ لري، خو د اجرستان تر څنګ ځینې نورې ولسوالۍ هم دي چې ښوونځي د ګوتو په شمېر خو هیڅ ودانۍ نه لري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. قدر منو اوریدونکو او کارکونکو سلامونه نکي وړاندې کوم. کولا شروعات یم کابل ولایت څخه تاسو ته پیغام پریتم. د طالبانو دا تقریبا دو کال پورې کیږي. زما ته هیله دا ځل دا د چي خدای دې وکړي چې د جنګیانو په محکم محدودیتونه یې نیسي دي. دا چې مکتبونو دروازې بندې دي، پوهنتونونو دروازې بندې دي، هر هغه محدودیتونه چې د اسلام په ضد دي هغه دې ټول موږ دپاره بېرته پرانیزي. لکه مکتبونه، پوهنتونونه، نور هغه ځایونه چې ښځینه ورته په اسلام کې اجازه ده. موږ دا نه وایو چې موږ ته د اسلام د کرښې نه اخوا موږ ته حقونه راکړي، نو ډېره به مهرباني وي. زما ته جدن غوښتنه ده، ځکه چې خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، خلک ډېر خفه دي، په خصوص نجونې او ښځې. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. خدای دې چرو او جوړ او ساتنه به دي تیرې. د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ په علاقه کې د مکتب او د مدرسې او د سبقانو د کوچنیانو د سبقانو معلومات نه زموږ دغه غواړو چې طالبان زموږ سره دا مرسته وکړي.
سلام علیکم. جوړ یا په خیر یا تازه یا چې بیت څنګه د مکتب شوی نه خلاصوي دا سره کن کار دی یار. مدرسې مې خلاص کړې دي، څه شی مې خلاص کړې؟ مدرسې دا یې اندې دې موږ ته نه سر دې مدرسې خلاص کړې چې په خلاص مکتب خلاص کړې.
السلام علیکم. څنګه یا جوړ یا؟ ما مجاهدین ورونو ته دا پیغام دی
چې د جنو مکتبونه علاقے اس خاص توګه وملا حبت الله ته رحم الله د سپین ولدک لسوالی
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پردیش میرا رتا ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي شمیره ده 00 24 22 21